بهرنی سیریالونه اړیکې را شدرشه ټولنیز شبکې د بهرنی رسنیو فعالیت سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډیری چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډیر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن زیوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهنیار سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي، نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لوی لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډیر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سره مونږ علمی، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړي کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینو مینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندویو ادارو په همکاری جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله، او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې امله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت ته مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسب آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري، چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بل خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي، او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میمرګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بېهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې 10% خلک اوري او د 80% ټول څوک ټپي اوري څوک هم جرم وزنه اوري.
نوم یې مارشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دل خلک خوخیږي خو موږ خپل نه خوخیږي.
ولاد خو ډېر خلک ویني دا سندره خوخی ډیر او مثال تور سل پسه ده که رازی نوی پسه ده طول ده سندره خوخی ده لس پسه ده نخوخی ده.
بل لور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبی ده.
نمی غلام جیلانی ده دا خو واقعیت هم د ځوانانو لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خواني سندرې سی یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري د دې لپاره ګټل لري هغه باید واوري.
ما باید اول خو غوي ونه غوي بیا څنګه غوي باید چټه وره غوي.
امال زیات زیان رسوي ده ولی نه دا زیات زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان ده
کور د دې انسانانو د ذهن بدلی داد
له حکومت موږ دا وختنه لوسی دا باندې کې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیر او پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
ځوانانو مېره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري. دوی د په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بې لارې کړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روښنفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سل کلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسه لیکونکي کی پکې معرفي کړي دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنه بحث کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج اخیستې.
هنر جاج
قدر ته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی، د افسانې هم لیکلی دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنه
یقینا چې مضمت معنی من نوې ټول چې سمره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم فیس بک چې راغی نیٹ راغی نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی. نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو او نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسه ایز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر کړو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر زلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې د مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتي مرالې پکې تجریدي مرالې روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلته هم لیکلې کېږي هلته هم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړه یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ د هغه لیکوالو شاعرانو سره هم ناسته لرئ هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګورئ نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئن یې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو زه دا خبره وکړم چې په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خدا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه ولیکي نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سلکلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راز داخلي وړم به لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي کنه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترکې مخېله راځي چې دا غړون بې افسانه بالکل یو دور بدلی هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کردی کلندر مومند او ګل افضل خان زیتون بانو همیش خلیل دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي. په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره دا غي خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره.
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او یا دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې رامخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزې رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو بے ادب تھا ډیره زیاته وده ورکړه. دغه یو وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کر خطر بشه آی خط په څنګه خط په زه دلته کې یو چیز اولی کما آغا په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي آغا په لندن کې دې نه دنیا ټول آغا عالمی کلی چې څه ته وایي آغا یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړه ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي.
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي وو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت دی د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې موږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول، دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلی کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. ہندوستان کے اردو ویلے کی پاکستان کے ویلے کی یا پزن نور والا کو کیوں لکھی ناغین منگ دا ادا کچھ پختوں کے ہم پختوں میں وعدہ سے جب ادا چې پاغې کې ناولم لیکلی کېږي، پاغې کې لنډه کې سم لیکلی
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې په راتلونکي کې به تاسو نور هم داسې څه اثر اردو ته وژباړئ، هغه به دغه اردو ژبې سیمو ته ولېږئ یا به اردو لوستونکو ته وړاندې کوئ، آیا دغه څه پروګرام لري؟
او ما یو مقالې لیکلي دي پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو هم په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یولسم ستمبر نه پس چې په هغې باندې کمه اغېزه شوې ده کم هغه شوې داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي، نو دا که خدای وس راکړو دا به چاپ کوم. د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغې کې پښتو څانګې اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغې ورباندې پوهېږي نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي. لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال کوم کتاب دی، دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی.
منگل سے تاسو یادونه کې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دا تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی، ٹولو پختو افسانی سرکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاس مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم سپتمبر نه پس تا کوم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شوه، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفي تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې، مطلب دا دی چې کوم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي، نو په پښتنو باندې چې ستیریگی نو دا ټول په دې زمونږ په دې کې صحیح ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کوم بد اثرات په مونږ وشو مخکې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وی، دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چلګه دا مرگ ژوبل پری دے مینا محبت ہو کے اصلی خبر مینا محبت تا پسڑا سے نہ کھیلے جس سے خبر ہی اگر خبر ہوا نے ہوا رکھے ہم آگا خبر ہوا چمگ دا آگو سور انقلاب را گئے نو آگے دمرا مرگ ژوبل ہوش والا چدا گا نہ پس بیا یو لسم ستمبر را گئے نو یو لسم ستمبر نہ پس ہو کے کم تبئی وشو اگا ہر چاہتا پتا تھا جی صرف پختانہ پا گئی کے ٹارگیٹ شو نو دا کم بد اثرات دی اگر ټول بکران غفتی دی خو اثرات خوی مونگ ندی گتی دی خو دا دی چه سمر جنگون مونگ ترال دی خو طول بد یا غیزی دی چه ترنن پوری مونگ ور سر مخیو
دیر من نمانگل سر
سرنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار.
بل شک چې اکثر کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نور و روحانه کول لپاره که تاسو راته ووایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې ازادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 4 کال نه را په دې خواته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ هغه رسمي یو مکلفیتي ده.
کراس بودی تا چه تاسو دی نصر برخه که لیکنه کوئی دی نظم برخه که کوئی که پدیره ناو چون؟
دی نظم برخه که خوی یو چه وقت با غایب تدای که چه شیرون رو بملیکل آقا وقت یو درد با او سری سر آقا با بیا گورا بیا کنو، خو بیا روست و روست آقا دی شیر نم مخواه گرزیدل و بیا نون نصری لیکنی شلی و بیا بلاخر آقا نصری آزاد لیکنی هم بیا پا کلچی علوم اکادومی ترالو، نو دلتا بیا آقا دی اداره دی طرز العمل و دوی دی قوانین و مقررات مطابق بینو علمی تحقیقی لیکنی پی یو موضوع بانه داسی لیکنی کنی.
بله، تاسو خپل خبر که ویل چه پا پایل که تاسی شیرم لیکه لغوروس تا بیا شیر دی پری خود یوازی نصر تا دی مخکره، ایلتی چه ولی؟
علتی تاو چی که داشی ما تا دا خپل شیر دسی دیر دادا و دسی مطمئن و دسی دیر خوندور که داشی معلوم شوی نی د نور و خلق و شیر البته ما تا با دیر خکار شوی
کلا خپلا تاسی شیر لیکه نو تاس تا دی قناعت واری نو زکم اغا دی شیر لمن پری خودلا راغلی نصر تا، مگر پوست وقت که مونگ دسی کسان لرو سرال دی چی اغا شیر یعنی دسی مناسب نی چی باید شیر وی نسی که ولی چی اغا طول چی شیر تا ضرور دی آقا به شیر که انزور کری بیا هم دو شیر وایی تاسی خود کسان تا چه وایی دی دستی او چاپ صفت چی خپل هم دو شیر لمن دیم دیل پار پری خوده
مقلد شایران شتا ده چه ده خلق و پیخی کهی خواه آسی نیشی که ولی ده شیرم پا دو قسم دین پا اشتلا لکه سمیم شیب چو وایی وشی یو ده آورد شایری ده یو ده آمد شایری ده دا آورد شایری ده ده یو زور شایری ده ده دمر خوند و لطافت و او دغه پکې نیوی او یو د احمد شاعری ده. احمد شاعری هم دغه ده چې یو احساس سړی ته پیدا کیږي، یو درد سړی ته پیدا کیږي. وسوګوره ته ملنجان یو په سواده سړی لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې حجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره همدغ کوي. یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د آورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم درته یو نه دا ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نورو داستانی ادبیاتو کې نصری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه غشری دی چې استاد یو ګوري چې په کوم مشاعرو کې د چا شیر چې هغه ډیر هغه اصلي شیر یو د زړه د درد شیر یو یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډیر علی خلق بیر ډیر خوخی بی ویو بی ویو بی ویو مگر باز به دې چې شیر وای د ناس خلق ک خلق د سده احساس کوي چې را و شرمیدلم دا شیر باید نوې ویلې
تاسو چې شیر یو آمد ده کنه یو خدای الهام ده کوس د سیرت وای چې آیا دغه شیر لیکل شیر وایل په مشق تمرین کیږي او خدای ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به خبر څه وایي
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دیک شک نشته ده چې تباول د خلکو شیرونه لولي ډیر مطالعه وکړي د شیرونه به لولي د خلکو دیوانونه به لولي چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څهږي مشق او تمرین رول هم مهم دی یعنی سړی باید د خلکو شیرونه واوري چې واوري بیا خپل هم درته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته همدغه اوس په کوم کار باندې اخته البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی یو کال کیږي چې دغه تیره یوه پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راویستا سره د پښتو پیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج وو په کومو لیک دودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ هغه د ترفیع لپاره یې کوئ او له بلې خوا دا یې تاسې دنده ده باید دا ولیکئ تحقیق وکړئ او علمی پروژه تیاکی دیدی پخواه که مثلا خپلا تلیکل لره پکم کتاب باندی کار کوی شخصی
یوانی ما مقاله باری هم کار کوم چه اقا چاپ شی و اقا مثلا در جپونی مسائل دی مثلا در کنر لخلقو لهجوی زنگرتیاوی در اکیم یو مقاله لکلی دا چه دوباره غور پی وکم آوی وزلی بیاد نظره تیره کم هم در اصیل کوزی پختنخوا در پختنو لهجوی زنگرتیاوی دی پا دی بانی می کار کرده دی
اکراسو دیتا سو دی آثارو برخیتا چو کتابونم چاپ سوی دی او راتون کتی چه پلان داری
در پختنو او پشایانو در شفایی ادبیاتو زینی ور تا بیلگی پنامو بانی یو پروژه و اغا تکمیل شلا دفاع میکرلا اغا کتاب پا تا تیا کال که چاپ شوی دی امداغا سی یو بل اثر زما در لرغونو شبو سر در پختو جبی علی کیوی چی اغا هم چاپ دی وس دغا در لاوستا سر در پختو فیل در مقلو پرتلن در ده سرم چاپ شوی دی در دین اخوا تا در افغانستان زینی ولیسی کسی در ترجمه دا چی تربیه معلم در ریاست واز تدریسی کتابو نو چی مثلا خط تدریس در مسیحی سیلانی تاریخ چی در یه علمی پروژه و ما ترجمه که و دانش چاپ کرده دی
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څرنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډېرې مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهوري دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسه دراوړو.
زرپانه د نورستان ایندر څنګه خدای شو. لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاده شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډل خلک اوسیدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالداری بوختو. دغه وخت له روان تمدن ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه کیخ، ماندی او ایندر یا ایندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلو ډیر چالاک او د جرګو مرکو سړی و. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنګ ته زړه نه ښه کاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوهدارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب النوع او ماندی د کښتو کار رب النوع وګڼل شو او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل پردی بلی غاری تناستو او پا کال کی یو زل به خپلو خلکو تا مخونه کودل. نو زکا با هر کال طول خلق ددی لیدو تا لیوالو او ددی لیدن وروسته به جشنو نکول. این در هم دو آمو خلکو پا تیر ده خپلو رونو لیدن بی برقی شو. کتا هم دی دیر اخیار او زیرکو خو لکل نچی ده سیم خلکو ورونو تا ده خدایی پسترگ کتلی بو دی هم خپل ورونو تا لمشوری ورکولو بی برخی شوی بو. یو وقت ده گیخ او مندی ترمنز ده قدرت او برخو پسر شخری را پورتشوی او ده شخرو ده سیم خلق سخت نا آرام کرل. ده سیم خلق این در تا ورغلل او لحقی و قختل چی ده جگری او کخت ده خدایانو ترمنز سول وکری. ده خلقو پغختنه این در خپلو دوارو ورونو تا ورغی دو سوابزی او پسونه حلال کرل او پوینه ده غوی ده ناستی غولی سرکرل. این در ده جگری او کخت له اربابولان واو چخه و قختل چی سول وکری. خود دوی ترمنز جگره دومره گرمه شوی و چی تاوی تر ایندر را وود او گیخ پایوی لوی دبری ایندر وویشت. ده ایندر یواف خماته شوا او پا کور پریوود. ده پا کور ایوازی شو. ایواف راست دیر وگش شوه و خو پا کور کیه ده خوردل لپاره هیچ و نموندل. ایوازی پایو لوخی کیه ده تیر کال انگور پیدا کرد. دوغ انگورو خپل پا خوانه اصلیت نلاره خو این داره ده انگورو بخوردلو شروع وکرم. تر چه وقت وروسته سر را درون شو او دغه حالت خوند ورکر. کلایی چی خدمتگاره کور تراغله نو لده یه عجیبه او نبی خبری وابریده. این داره ده جگری او که دوارو خدایانو تا بدرت او کنزاوی کولی او ویلی چی دوی ده انسانانو پگرته ندی. خدمتگاره یه کلی تلاره او ده این در طوله کسی وکره. سبا سهار یه کور تا ده کلی مشران ورغلل او ده خدمتگاری کسی ورته وکړه. این در حقوی تا حقیقت ووایا او ده خپلو پاتشو و انگورو یو سبرخی ده مشرانو تا ورکړه. کله چې ده حقوی سرو ندرانه شول حقوی هم دوارو خدایانو تا بدرت شروع کرل او ده این در پفخو که سرو نکی خودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت داده کله چې د دوغو درې واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. دا ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قدرداد. قدرداد د محمد زمان زوی د پیرداد مسای، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادرداد د جلاوطنې ډیر وخت په هند کې تیر کړی ده او د دلې و بایت داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عدل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د ده اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولې چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه او صافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قلبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شئ چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، په قیامت چې به نیکی بدلی دشي، په قیامت چې به نیکی بدلی دشي، د مجنون د حق پرسش بله لیلا کا. قادرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقي برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دې په ور در شي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور در شي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه وخواته، د مردانو خوې مړانه سخاوت دی، د مردانو خوې مړانه سخاوت دی، زنانه خویونه پرېده ونی ساته، زنانه خویونه پرېده ونی ساته.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینی په خبرو فکر کاوه او ویلي چې اوس د زرینی په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په اولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
آه چه عشق، چه زوره ور توپان دی روح دی، اوف چه مینه، چه کلگر اسر بالا ده. ملکه هیچ وقت نارام داسه نوا، بی هیرمنده، بی هیواده، بی لخلکو، هیچ یو شور پزرگی که کلا نو. خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی، چه زلولون که چه خواگه خواگه خوبونه. لمرای زل یو ناری نور تا خوب ایسی، لمرای زل ده چه او چوک خیال که گرزی. ملکه لچه موده بدل شوی، پر ځان پام کوي، سنگار ډیر خوخیږي، تر پخوای خلوت زیات دی، وی اوازه کلا کلا بس لزان سره لګیا وی، کلا سرشی، کلا پټه مسکا وکړي، کلا کلا لوړ قامت پر سمند ویني، کلا کلا لوړ قامت پر سمند ویني، چې څنې پر سورلۍ پات نڅیږي. دیو چا عجیب سترگو تر خوب وړه، دیو چا لغوسی ډک چیر ګوري، قهرجن کاته د چای را یادی کی، یو ناچا پزان را ویخلی هر چیر کری، غواړی بر تخپل جهان ترست نشی، دا هر چه تشلی وان تو بر تخکارشی.
بیا هیربند وی، بیا وطن وی، بیا ساکان وی، بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو، بیا پیلان د اردوان تر مخه راشي، تر جګړې پوری او څو ورځې دی پاتې. اوګزریات د لوی لخکر چارې سنبال کړي، د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډېرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیلخانو ټول سالاران غونډ دي. شور و ځوږی د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لخکر راټول دی، ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي، وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې، اور کې پلنې تیرې تورې، د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې، ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي. اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی، بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې. کک برا شي که برا نشي جګړې ته، ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده. لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري، ګوندې راشي پهلوان ستر، لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی. پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې، څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي. د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي، ولولې دي په څپو د ټولو زړو کې. دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده، د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي. اردوان دی را روان چې هیرمند لوټ کړي، ملکه د اندېښنو څپو لا هوکړه. کک به راشي دی پیلانو دی جګړې ته، موږ به ناڅاپه راووزو په فرا کې، د بند لاره به کړو بنده په پارتیانو. پیل افغان که پیلان دلته په کونډو کړي، اردوان به له فرا څخه تیر نه شي، د هیرمند څپې به ځي په خپل بهیر کې، ساکستان به وي سمسور په شنو باغونو، آن له بسته تر زرنګه به بیلیږي، ډېر لښتي لویې ویالې له شنو نهرونو.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے، ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے، ناوے سپین مڑوان کو لائے دے، لکه غنمو کې دغي ګوښتل، لکه غاڼې سره راتاو منډه، لکه غاڼې سره راتاو منډه، لکه ناوې نر روان شیر، لکه یو خوب غاڼې همداسې بند په بند کولای دی،
ژوند کولای دی، ژوند کولای دی،
ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، ژوند کولای دی، رات کتاب کے دوان کھے دی، یا و بڑا کاد تاوس بلد جانان تھسوی، و ازمو اینا کے دنقل یا وڑو کئی کاغاز،
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کده پټو غم خون کولای دی من 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 کولای دی من 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 کولای دی کمپیوټر په پر دراغې مسی د